پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د یو ساته غرمنی خبرونه ته مو په سلامونو هر کله کوو. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د استرالیا دفاع وزارت دغه هیواد ځواکونه په افغانستان کې د 9 افغان ملکیانو په وژنه تورن کړی دي. د پاکستان صدر اعظم کابل ته ورسید. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. په افغانستان کې د استرالیایي ځانګړو ځواکونو لخوا د ترسره سوي جنګي جنایتونو د ادعاو په اړه د یوې 4 کلنې څیړنې نتیجه هغه ادعاوې ثابتوي چې دغو ځواکونو په جګړو کې 9 بندیان او 10 وګړي په غیر قانوني ډول وژلې دي. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز ولایت کې د هاوان د لګېدو له کبله د 9 ملکي وګړو د وژل کېدو خبر ورکوي. او د امریکا متحده ایالاتونو په خوانی ولسمشر باراک اوباما په خپل نوي کتاب کې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین سخت انتقاد کړی دی. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د استرالیایي ځانګړو ځواکونو لخوا د ترسره سوي جنګي جنایتونو د ادعاو په اړه د یوې 4 کلنې څیړنې نتیجه هغه ادعاوې ثابتوي چې دغو ځواکونو په جګړو کې 9 بندیان او 10 وګړي په غیر قانوني ډول وژلي دي. د جرمني د ډي پي خبري اژانس راپور له مخې د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درستیز انګس کامبل نن پنځشنبه د دغې څیړنې د راپور تر خپرېدو د مخه د استرالیایي ځواکونو لخوا د ناوړه کارونو په خاطر د افغانستان له خلکو بخښنه غوښتي. دغه څیړنه چې د استرالیا د دفاعي ځواکونو د تفتیش د ادارې لخوا ترسره سوی پکې 50 پیښې څرګندل سوی دي او له 400 زیاتو شاهدانو سره خبرې سوی دي. د دغې څېړنې موندنې ښیي چې کره شواهد شته چې استرالیایي پوځیانو په افغانستان کې چې ډیری په روزګان ولایت کې میشت وو د 2015 او 2014 کلونو ترمنځ غیر قانوني وژنې او له بندیانو سره غیر انساني چلند کړی دی. کامبل په کانبرا کې خبريالانو ته وویل چې د 15 استرالیایي ځنګړو پوځیانو لخوا په غیر قانوني ډول د شو کسانو د وژلو د ادعا پاړه د درویشتو قضیو په تړنه کې کره شواهد ترلاسه سوي دي. کمبل زیاته کړه هغه افراد به چې په غیر قانوني وژنو کې په لاس لرلو تورن دي یو نوې ځانګړې مفتش ته ور وپیژندل سي. دغه په وینا د تورونو دغو 15 سرتیرو یو شمېرې تر اوسه په پوز کې خدمت کوي. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز ولایت کې د هاوان د لګېدو له کبله د 9 ملکي وګړو د وژل کېدو خبر ورکړی. د دغه وزارت په ویلامی کې راغلی چې د هاوان تیر شپه د ګلټپی ولسوالۍ په تلاوکا سیمه کې د طالبانو لخوا توغول سوی دی. د ویلامی په خبره په وژل سوي کې شزي او ماشومان هم سته او زیاتوي چې شپږ نور ملکي کسان په دې پېښه کې ټپیان دي. د دفاع وزارت ویلامی وایي چې طالبان د ملکي تلفاتو اصلي عاملین دي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا په ویلامی کې ویلي چې د هاوان په خپل د حکومتي ځواکونو لخوا توغول سوی دی. د کندوز په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډیر سوی او ډیری له ملکیانو قرباني اخلي. د نورستان ولایت د کلیو د پراختیا او بیارغونې چارو رئیس د 2 نورو ملګرو سره یې په کونړ ولایت کې وسلوالو کسانو تښتولی دی. د نورستان د والی ویان محمد سعید مومن ازادي راډیو ته وویل چې تیر مازدیګر 3 بجې د نورستان د کلیو پراختیا او بیارغونې چارو رئیس سید معصوم سعیدی له کونړ څخه پارون تر روان و چې د چپې درې ولسوالۍ اړوند سیمو کې ناپیژاند وسلوالو نیولی دی. شغلی مومن دوویل چې له دغو کسانو سره یو بل کس چې میلمه و د وسلوالو لخوا وژل سوی. د ولایت چارواکو د دغو کسانو د خوشی کولو لپاره د کونړ له دولتي مسولینو او قومي مشرانو سره خبرې پیل کړي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو ری. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغي لامل د مړو سوي شمیر پرون چهارشنبه 250,000 واوښت او د 80,000 کسانو په بستر کېدو سره هم یو نوی ریکارډ ټینګ شو. د دواړه د دې څرګندې نشي دي چې د کورونا وایروس په متحده ایالاتونو کې په چټکۍ او بې وقفې د خپرېدو په حال کې دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د نوي شمیرو له مخې د نومبر په 18 1,200 کسان د کورونا له امله مړه سوي دي چې دا د مې له میاشتې راهیسې د مړینو تر ټولو لوړه شمیره ده. په روغتون کې د شاوخوا 80,000 کسانو بستر کېدل هم د تیرې میاشتې په نسبت 2 چنده زیاتوالی شي. ډاکټران او نرسان وایي د وضعیت له خرابېدو سره ډیر ستړي او ستومانه سوي دي. په مکسیکو کې د کورونا له امله د مړه سوي شمېر نږدې 100,000 کسانو ته رسېدلی او په دې هېواد کې د مثبتو پیښو شمېر له 1,000,000 اوښتی دی. او د امریکا متحده ایالاتونو په خوانی ولسمشر باراک اوباما په خپل نوی کتاب کې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین سخت انتقاد کړی او هغه د جنایتکارانو له ډلې جوړ د یو حکومت مشر یاد کړی دی. د پرامیسټ لاند په نوم دغه کتاب چې لمړنی ټوکې د سې شمې پر خبره سو، اوباما ویلي پوتین د ته هغه سیاسي فاسد مشران په یاد وروړي چې د 19مې پیړۍ په وروستیو او د شلمې هغې په پیل کې د امریکا پر شارونو حکومت کاوه. اوباما وایي دغه مشرانو رشوت او ملاتړ د سوداګرۍ قانوني وسیلې بللې. اوباما ویلي چې پوتین داسې یو هیواد جوړ کړی چې سړی ترې بیریږي او شایي د ودې په حال کې هیوادونو ډیر کم خلک وغواړي چې هغه د ځان لپاره یوه بیلګه وبولي. کرملین تر اوسه د اوباما د دغو انتقادونو په اړه څه نه دی ویلي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. نن پنځشنبې د لړم یا قرب میاشتې 9 د نومبر 19 د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. د استرالیا دفاع وزارت د دغه هیواد ځواکونه په افغانستان کې د 9 ملکي افغانانو په وژنه تورن کړي دي. دا هم اوري چې د پاکستان صدر اعظم په یو ورځني رسمي سفر کابل ته ورسېد او پر تجارتي موضوعاتو له افغان مقاماتو سره بحث کوي.
د پاکستان لومړي وزیر سره به د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهوریت په لیدنه کې د سیمه ایز همکارۍ د څلورلارې په توګه د افغانستان پر موضوع او فرصتونو تمرکز وشي.
په یو اختصاصي راپور کې دا اوري چې نن د تشنابونو نړیواله ورځ ده.
البته زموږ هیوادوال د پاکی ډیر په خار کې نه مراتبي چې دا ډیر ستونزه ده. د هوا په ککړتیا کې ډیر رول لري.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د امریکا په جورجیا ایالت کې د کارول سویو رایو بیا شمیرنه نن ناوخته پیلېږي. د مخکښو شوزو اونیز پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی شئ. د استرالیا دفاع وزارت دغه هیواد ځواکونه په افغانستان کې د 9 ملکي افغانانو په وژنه تورن کړي دي. د بریټون په نوم یو استرالی قاضي چې له 2015 څخه تر 2016 د کالې څېړنې کړي موندنې ښیي چې د استرالیي کمانډو او ځانګړو ځواکونو یو کوچنی ډله په افغانستان کې د غاړې په پرې کولو، قصدي وژنو او د ملکي افغانانو په شکنجه کولو تورنه ده. په دغه راپور کې چې نن خپور شوی ویل سوي چې ډیری وژل سوي کسان ملکی بندیان دی. په همدې حال کې د استرالیا صدر اعظم پرونه وخت له ولسمشر محمد اشرف غنی سره پر دې موضوع بحث وکړ. فیروزه عزیزی نور تفصیل لري.
مننه. هغه ځواکونه چې افغانستان ته د ملکیانو د خوندیتوب لپاره رالیږل شوي اوس په بیرحمانه او قصدي وزنو تورن دي. یو استرالیایي قاضي د بریتون په نوم د نیو سوات ویلز په نوم استیناف محکمه کې دغه تور تحلیل کړی او موندلې دي چې په افغانستان کې د کمانډو او هوایي ځانګړو استرالیایي ځواکونو له لوري ملکیان وژل شوي او یا هم شکنجه سوي دي. د استرالیا لوی درستیز انګوس کمبل د دغه هیواد د ځواکونو له لوري په افغانستان کې د 9 افغان ملکیانو دغه وزنه تاییدوي او شرمونکي بولي.
This shameful record includes alleged instances.
قاضی بریټون د تورونو 50 موضوعات او پیخي وڅېړلې. هغه موندلې چې کره معلومات شته چې دا ثابتوي چې 9 افغانان په 23 پیخو کې وژل شوي. دوی د 15 هغه ځانګړو استرالوي ځواکونو له لوري چې ډېرې د هوایي ځانګړي ځواک برخه وا وژل شوي دي.
خغلای کمبل دا هم وای چې د دغو افغان ملکیانو او بندیانو وزل په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی.
Who had asked us to their country to help them. It would have devastated the lives.
زه د استرالیا د دفاعي ځواکونو په استازیتوب د هر هغه ناسم کار لامل چې د استرالیا ځواکونو له لوري ترسره شوی په صمیمانه او واضح ډول افغانانو بخنه غواړم.
د استرالیا لومړی او د بهرنیو چارو وزیرانو هم د دغه پیښې په اړه بخښنه غوښتي ده. دغه راپور د یو استرالیایي قاضي بریټون د موندنو له مخې برابر سوی. نوموړی له 2015 نه تر 2016 کال ګمارل سوی و چې 25,000 عکسونه او 20,000 سندونه وڅېړي. د ښاغلي بریټون کاري ډلې په دغه څېړنو کې 423 شاهدانو سره خبرې کړې او موندلې دي چې آن ځینې څوارلس کلن ځوانان او یو شمېر بزګر هم د هغو کسانو په ډله کې دي چې غاړې یې په تارونو پرې سوې وي. د دغه راپور په یو برخه کې لیکل سوي چې اکثره دغه ملکیان بندیان و چې نه جنګیالي و او نه هم داسې کسان و چې هغوی د تازه له جنګه لاس اخیستی وي. بریتون دغه عمل یا دغه استرالیایي ځواکونو دغه چاره ننګوونکې او ژور خیانت بللی او دغه کسانو د مجازاتو غوښتنه هم کړې ده. بلخو افغان حکومت هم غوښتنه کوي چې دغه قضیه دې وڅېړل سي. د ولسمشر ویان مرستیال د وخان مینپال ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
افغانستان د حکومت غوښتنه واضح ده چې دغه جنګي جنایاتو ته باید رسیدګي او دا باید وڅېړل شي او د قانون په رڼا کې کسان شي د جنایت کړي دي هغوی ته باید سزا ورکړل شي.
بلخوا د بشري حقوقو د څار نړیوال بنسټ هم د ویلمې په خبرولو سره ویلي دي چې باید د دوسیه وڅېړل سي او ټول هغه کسان چې په افغانستان کې په جنگي جرایم او توروندي باید سزا ورکړل سي او مجازات سي. بلې سالي صاحب
ډېر مننه. د پیروزی عزیزي په راپور کې مو وردل چې د استرالیا دفاع وزارت دغه هیواد ځواکونه په افغانستان کې د 19 افغان ملکیانو په وژنه تورن کړي دي. افغان حکومت بیا دغه تورونو کسانو د جرم څېړل او بیا یې د سزا غوښتنه کوي. بل خو د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی دی چې د راتلونکي کال د جنوري تر نیمایي پورې به له افغانستان څخه خپل 2000 سرتیري وباسي. افغان حکومت هم په عکس العمل کې ویلي چې دا اقدام به د افغانستان پر وضعیت مخصوصا امنیتي وضعیت ډیر تاثیر ونه کړي او ډیر بدلون به را نسي. بل تودا موضوع دا ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په یو ورځنی رسمي سفر نن کابل ته ورسید. د افغانستان جمهوری ریاست ویل ولسمشر محمد اشرف غنی او نور لوړ رتبه چارواکو سره به د پاکستان د صدر اعظم عمران خان خبرې د سوداګری او سیمه ایزو همکاریو پر پراختیا متمرکز وي. دی وی نادر تفصیل برابر کړي. نور جزئیات له هغې څخه ورو.
د پاکستان لومړی وزیر عمران خان د ولورپوري پلاوی په مشرۍ د پنځم په ورځ کابل ته راورسید. نوموړی به د افغان ولسمشر اشرف غنی په ګډون له مهمو لورپوړو افغان چارواکو سره وویني. په افغانستان کې د پاکستان سفارت مطبوعاتي سلاکار طاهر نواز ازادي رډو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې په یاد یو ورځنی سفر کې به د دواړو هیوادونو مشران پر افغان سولې، دوه اړخیزي سوداګرۍ اړیکې او د سیمې په کچه له یو شمېر هیوادونو سره د اړیکو پراختیا خبرې وکړي. د افغانستان جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال هم په دې اړه ازادي رډو ته ویلي:
د دواړو هیوادونو مناسبت په د دواړو دولتونو د رهبرانو د بس وړ موسوي. د افغانستان بهرنی سیاست د سوداګری اړیکو پراخ
دوه ورځې وړاندې په سوداګرۍ او پانګونې کې د عمران خان سلاکار عبدالرزاق داوود هم کابل ته راغلی وو او د مالیه وزارت سره د سوداګرۍ برخه کې یو شمېر هوکړه لیکونه هم لاسلیک کړي دي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې سږ کال د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني یو شمېر وکیلانو په ګډون ځینو سیاسینو هم پاکستان ته سفر کړی وو. بلې سالې صاحب
ډېر مننه. د دیوی نادر په راپور کې مو وردل چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په یو ورځني رسمي سفر کابل ته ورسید. بلخوا په پکتیکا کې پرون ګڼو کسانو کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په غبرګون کې لاریون وکړ. دوی غوښتنه کوله چې د پاکستان حکومت د افغانستان په وړاندې خپل پالیسي بدل کړي او د سولې، امن او ثبات لپاره له زړه ګامونه واخلي. دوی وایي چې پاکستان له افغان حکومت او خلکو سره رښتونی نه دی او که دغه هیواد په خپلو پالیسیو کې بدلون رانولي دا ډول سفرونه کوم درد دوی په خبره چې نسی دوا کولی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له رحمت الله افغان اورو.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې د هندستان له لوري 450,000 میټریک ټن مستشوی غنم د هیواد په سیلوګانو کې زیرمه سوي دي. د دغه وزارت د ستراتیژیکو زیرمو رئیس محمد عمر عمر وایي چې دغه غنم د کابل، بلخ، هرات او کندهار په سیلوګانو کې زیرمه سوي چې په بیړنیو حالاتو او د اړتیا په وخت کې به ورنه استفاده وسي. تیر کال هندوستان له افغانستان سره 15,000 میټریک ټنه د غنمو د مرستې ژمنه کړې وه چې د لیږد لړۍ یې روانه ده او تر دې دمه د دغو غنمو څه باندې 450,000 میټریک ټنه افغانستان ته رارسېدلي. په کندهار ولایت کې د ورځې 1,00,000 لیټر شیدې پروسس او بازار ته وړاندې کیږي. د کندهار د کرنې ریاست د مالدارۍ امریت له لوري په خپره سوې اعلامیه کې ویل سوي دي چې په دغه ولایت کې د لبنیاتو 360 مرکزونه، 4 د پروسس فابریکې او 622 لوی او کوچني فارمونه ثبت دي چې په لسګونه ډوله لبنی توکي لکه شیدې، مستې، شړومبې، کوچ پیروی، شیرپیره، اسکریم، فرنی او نور بیلابیل لبنی توکي تولیدوي. دوی زیاتوي چې د مالدارۍ سکتور د پراختیا لپاره یې هڅه پیل کړې چې ورځ تر بلې وضعیت کې ښه والی راسي او له کندهار سربیره خپل لبنی توکي د کابل په ګډون نورو ولایتونو ته د پلور لپاره ولیږي.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او څه باندې 16 دقیقې دي. اوس هم یوه بهرنۍ مسله تعقیبو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ټاکنیز چارواکي وایي د ولسمشرۍ ټاکنو د ټولو هغو رایو د بیا شمیرنې نتیجې به چې په جورجیا ایالت کې اچول سوي وي نن پر سیمه ییز وخت ناوخته خپرې سي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ هیله مند دی چې د رایو لاسي شمیرنه به چې په جورجیا کې لارښوونه سوي د ډیموکرات جو بایدن مخکې والی له منځه یوسي. خو د ایالت مشر انتخاباتي چارواکي وایي چې دا احتمال ډیر کم دی. جزئیات له داود جنبشنه.
د جورجیا ایالتي منشي براد رافنسبرګر سی ان ان شبکې ته ویلي اټکل نه کوي چې په پای کې به له دې رای شمیرنې عمومي نتیجه واوړي. د ایالت د ټاکنیز سیستم مدیر ګابریل سټرلینګ پرون د نومبر په 13 خبریالانو ته وویل چې بیا شمیرنه ښایي دغه راز د ټرمپ د نامستندو ادعاو لپاره هم چې ګنې پراخه درغلي شوې ده کوم شواهد رابرسیره نه کړي. د هغه په وینا ولسمشر ټرمپ ته په دې اړه ناسم معلومات ورکړ شوي دي. سټرلینګ ویل چې د نومبر د 13 تر سهاره لاسي بیا شمیرنې وښوده چې د بایدن مخکېوالی نږدې 400 رایې ټیټ شوی او 2,001 رایو ته لوېدلی دی. مخکې یې رایې 4,165 بلل شوي وي. جورجیا له هغو څو ایالتونو څخه یو دی چې د ټرمپ ټاکنیز کمپاین پکې د رایو پایلې ننګولې دي. په ویسکانسن ایالت کې ټاکنیزو چارواکو پرون د نومبر په 13 ویل په دغه ایالت کې د رایو قسمی بیا شمیرنه چې د ټرمپ ټاکنیزې ډلې یې غوښتنه کړې وه سبا د نومبر په 16 پیلېږي، خو اټکل نه دی چې د رایو عمومي پایله دې په څټ واوړي. د ایالت د ټاکنو کمیسیون ویل په هغو دوو ټاکنیزو حوزو کې به چې ډیموکراتان پکې بیخي ډیر دي د رایو بیا شمیرنه له دې وروسته بیا پیل کړي چې د ټرمپ ټاکنیزې ډلې یې د لګښت $3 میلیونه ورکړل. دغه بیا شمیرنه به په 2 ورځو کې بشپړه شي. بایدن په ویسکانسن ایالت کې د څه باندې 20,000 رایو په توپیر ګټونکی بلل شوی دی. ټرمپ دا اونۍ په خپل مهالویش کې کومه عمومي غونډه نه لري، خو خپل قهر پر ټویټر سوړ کړی او د پخوا غوندې خپلو دې نامستندو ادعاو ته دوام ورکړی چې ټاکنو کې د ده خلاف تقلب شوی دی. د نومبر د 3 نیټې ټاکنو کې د ماتې له منلو د ټرمپ ډډې کولو نوې ادارې ته د چارو د لیږد مخه نیولې او د کورونا ویروس وبا د مقابلې لپاره یې د بایدن هلې ځلې له خنډ سره مخامخ کړي دي. خو د ټرمپ ټاکنیزې ډلې او د جمهوري پال ګوند یو شمیر پلویانو ویلي چې دی د رایو د بیا شمیرنې او محکمو ته د دعوو د وړاندې کولو حق لري، خو له ټاکنو سره تړلو نږدې ټولو دعوو یې څه بری نه درلود. ټرمپ د دې لپاره چې په واک کې پاتې شي اړ دی چې لږ تر لږه په 3 ایالتونو کې چې سیالي پکې ډیره نږدې وه پایلې واړوي او په دې سره د ټاکنیز کالج 200 رایې ترلاسه کړي. ټول ایالتونه د ډسمبر تر 8 وخت لري چې خپلې رایې په رسمي ډول تصدیق کړي چې څو د ډسمبر په 14 د ټاکنیز کالج رایې اچونې ته لار جوړه شي. بل پړاو به د جنوري په 6 وي چې ټاکل شوی کانګرس په کې د ټاکنیزو کالجونو رایې وشمیري چې معمولا تش تشریفاتي بڼه لري. د ولسمشر د لوړې مراسم وروسته د جنوري پر 16 جوړیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو یوه اونۍ پوره سوه، خو حکومت تر اوسه د هغه د قاتلانو په موندلو نه دی بریالی سوی. د دایی د کورنۍ غړي وایي چې د هغه د وژلو د پیښې عاملان باید په نښه او ورته سزا ورکړل سي. په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل سوي خبريال محمد الیاس دایی د کورنۍ غړي لا هم در واښا دایی د قاتلانو د نیول کېدو او مجازاتو په تمه دي. پر هغې پیښې چې لا یې چا مسؤلیت نه دی منلی یوه اونۍ واوښته، خو تر اوسه د وژونکو په موندلو او تثبیت کې پرمختګ نه تر سترګو کېږي. در واښا دایی کشر ورور مدثر دعوت ازادي راډیو ته وویل دوی له ټولو اړخونو د وژونکو د مجازاتو غوښتنه لري.
زموږ غوښتنه دا ده چې د دایی قاتلین پیدا سي، هغه که هر څوک وي، که د طالب په ساحه کې وي، که د حکومت په ساحه کې وي، یا فرد وي، هر څوک وي، زموږ هغه حقیقي قاتل پکار دی. زموږ دا نه دی پکار چې دولت موږ ته یو څوک راونیسي، رسنیو ته راولي وایي دا د دایی قاتل و. موږ هغه څوک پکار دی چې ثبوت ورسره وي او په دې موضوع کې پوره لاس ولري، موږ ته قناعت راکړي.
د هلمند په څنګلوري ولایت کندهار کې د ملت ژغ راډیو مسؤول بسم الله وطن دوست له حکومت، وسلوالو طالبانو او نړیوالې ټولنې د عدالت په تامین کې د همکاري غوښتنه وکړه.
پر شهید الیاس تایی برید ټولو سیمه ییزو نړیوالو خبریالانو او ادارو غندلی دی، خو یوازې په غندنه باندې سر نه سره ورځي. پر حکومت مو ږغ دی، پر طالبانو مو ږغ دی، پر نړیوالې ټولنې باندې مو ږغ دی چې یو دا چې د شهید الیاس تایی په قضیه کې چې کوم کسان شکیل دي هغوی باید رسوا کړل سي، هغوی باید ولس ته وښودل سي. د خبریالانو د سر د خوندیتوب لپاره باید ټول اړخونه، ټولې ډلې ټپلې جدي اقدامات وکړي.
په کابل کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی اجرایه مشر مجیب خلواتګر وایي په هلمند کې نور خبریالان هم له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي.
په هلمند کې ځینې بل خبریالان هم ویل کېږي چې تهدید شوی د دوی خوندیتوب اوس تر پوښتنې لاندې راغلی دي، او ځینې خبریالان حتی دوی غواړي چې د هلمند بل ولایت ته سفر وکړي. وایي په هلمند کې وضعیت ښه نه ده. موږ غوښتنه د دولت نه دا ده چې یو خو د دایی مسله باید ځانګړې توګه وڅېړل سي، بل نور خبریالان چې اوس په هلمند کې پروت دی د دوی خوندیتوب او د دوی امنیت باید د محلي حکومت او همدارنګ د مرکزی حکومت په اولویت کې راسي.
د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی تیره پنجشنبه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د په موټر پورې د نشلول سوي ماین په چاودنه کې ووژل سو، او ورور یې مشتبه محمدي له دوو نورو کسانو سره چپی سو. مشتبه محمدی ازادي راډیو ته وویل د دایي موټر په کور کې دننه ولاړ وو، او له کوره له وتلو لنډه شیبه وروسته چاودنه وسوه. دا چې ماین په موټر پورې کله، څنګه او د چا لخوا نشلول سوی وو تر اوسه معلومه نه ده. مشتبه محمدی:
ما د ورور موټر د دایي صاحب په کور کې ولاړ چې هغه سره لدی چې موټر ستلی هم نه دی، په کور کې موټر ولاړ دی او داسې پیښې رامنځته کېږي. ولې دا تر څو دا وضعیت روان وي؟ که نن زما سره اوسو، سبا د بل چا سره کېږي، د دې پلټنې دي اوسي.
په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي شیر محمد اخونزاده د سې شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې تر اوسه هیچا د محمد الیاس تایی د وژنې د پلټنې په اړه جدي اقدام نه دی کړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تیرې اونۍ په څیر د څیړنو د پیل خبر ورکوي، خو د کوم پرمختګ څرک نه پکې ښکاري. د دغه وزارت ویان طارق آریان پرون چهار شنبه ازادي راډیو ته وویل د خبریالانو د وژونکو تشخیص او مجازات د دوی لومړیتوب دی.
موږ ته ډیره مهمه ده چې د خبریالانو عاملین د قتل یا قاتلین د خبرنگاران باید تشخیص شي او د قانون په اساس مجازات شي. نو موږ دغه موضوع چیرو او دغه موضوع تعقیبوو. انشاءالله که چیرې انکشاف پیدا سو حتما جزئیات تاسو سره به شریک کوو.
وسلوالو طالبانو پر محمد الیاس دایی د سوي چاودنې مسؤلیت نه دی منلی، او په دې اړه یې د څیړنو ژمنه کړې ده. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن ویلي محمد الیاس تایی دغه سازمان ته ویلي و چې وسلولو طالبانو د مرګ غوښونه ورته کړی دي. د کورونی چار وزارت وایان طارق آریان چې پر محمد الیاس دایی حمله یې د وسلولو طالبانو کار بللی ویلي چې له دې سره د طالبانو لخوا د وژل سویو خبریالانو شمیر 500 ته ورسید. بېلابېلو هیوادونو او سازمانونو د محمد الیاس دایی وژنه غندلې او ځینو یې دا یو جنګي جنایت بللی دی. نن د تشنابونو نړیواله ورځ ده. په کابل ولایتونو کې د تشنابونو په ګډون د لازمو روغتیایي سهولتونو نشتون د خلکو جدي ستونزه ګڼل کیږي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
په کابل ښار کې میلیونونه انسانان اوسي. په دغه ښار کې د لاس مینځلو په ګډون د لازمو او مناسبو روغتیایي اسانتیاو نشتون ډیری ښاریان په ځانګړي ډول ښځې اندېښمنې کړې او ورسره په خوا کې په ښار کې ډیرانونه هم زیات کړي. احمد او سونیا دوه تنه د کابل ښار اوسیدونکي وایي
البته زموږ هیوادوال د پاکي ډیره په ښار کې نه مراتبي چې دا ډیره ستونزه ده. د هوا په ککړتیا کې ډیر رول لري. هوا چټلوي، هوا خرابوي، همدارنګه ښار بدرنګه کوي. په دې برخه کې زموږ هیوادوال باید ډیر پام وکړي او البته خپل ښار لکه د کور په څیر دوی ته باید ښکاره شي او دوی ساتنه وکړي او نظافت باید دوی هم په کور کې او هم بیرون د کوره مراعت کړي.
استفاده از دستشوی و بهداشت یک ضرورت مبرم به هر فردی می باشد که متاسفانه در افغانستان در هیچ جای در جاده ها و یا در سرک ها در هیچ جای بر از خانه ما این امکانات وجود ندارد، در صورتی که یکی از ضرورت های بسیار مهم هم می باشد.
دستون زیوازی کابل خار پوری نمحدودیگی بلکه ده هواد پکچه زیاد خلق لدستون زی اکدیگی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس هم په سلو کې 13% خلک لاس مینځلو ته لاسرسی نه لري او په آزاده فضا کې رفع حاجت کوي. د دغه وزارت مرستیال بیان د معصومه جعفری وایي
مسرت عمومي در تمام جهان 2.4 بلیون نفر
په ټولیز ډول په ټوله نړۍ کې 2.4 بلیونه کسان حفظ الصحه ته لاسرسی نه لري. همداشان په نړۍ کې 9.6 میلیونه کسان په خلاصه فضا کې رفع حاجت کوي. یوازې په افغانستان کې 60% خلک خوندي تشنابونو ته لاسرسی لري. اوس هم 13% افغانان په آزاد فضا کې رفع حاجت کوي.
په ورته وخت کې د کابل ښاروالۍ ویاند سمیره رسا وایي چې کابل ښاریان له تشناب نه استفادې ته پام نه کوي.
په ټوله کې د کابل په کچه 20 تشنابونه لرو. څو ښاریان ورنه استفاده وکړي خو له بده مرغه د کابل ښاریانو نه همکاري د دې سبب شوی چې له تشنابونو ښه استفاده ونه شي.
له بلې خوا د سیمه ییزو ارګانونو تخنیکي رئیس محرم سعادت ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په کچه د تشنابونو نشتون اوس هم یوه لویه ستونزه ده. دوی هڅه کوي چې په هیواد کې د تشنابونو په جوړېدلو سره دا ستونزه هواره شي.
خوشبختانه ډېر حده پورې په دغه بخش کې کار شوی دی. یو څه بهبود راغلی ولې اوس هم دغه کفایت نه کوي. موږ ضرورت لرو چې په حد اقل په غټو ښارو کې 10 یا 15 یونټه د تشنابو موږ ولرو د ښارو د نفوس په اساس باندې.
که څه هم په کابل ښار کې د تشنابونو نشتون نارینه وو په وړاندې یوه لویه ستونزه ده خو د خلکو په باور د سنتي ټولنې او حاکم فرهنګ له مخې په دې برخه کې د ښځو ستونزو ته پام نه دی سوی. دغه ستونزه چې د ښځو په باور باید ژر هواره شي.
په غزنی کې د طالبانو په یو برید کې امنیتي سرتیرو او وسلولو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. حبیب الرحمن تاثیر تفصیل لري.
چارواکي وایي تیره شپه شاوخوا 12 بجې وسلوالو طالبانو د غزنی ولایت د یک ولسوالۍ د تاسنګ پر امنیتي پوسته برید کړی. د امنیه قمندانۍ ویاند احمد خان سیرت د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سیمې ته د کومکي ځواکونو په رسېدو سره جګړه سوې چې وسلوالو طالبانو ته درانه تله پاته اوښتې خو شمېر یې نه دی معلوم. سیرت وایي په دغه پېښه کې 50 تنو امنیتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
له بده مرغه د جګړې په دوران کې امنیتي سرتیرو ته هم تلفات اوښتي چې 2 نفر یې وژل شوي او 3 نور ټپیان دي.
بلور ته بیا د یاد سیمې یو سیمه ییز چارواک د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په دغه برید کې 12 تنه سرتیری وژل شوي او 3 تنه وسلوالو طالبانو له ځان سره وړي دي. وسلوالو طالبانو بیا تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. چارواکي وایي د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې هم دوه موټر بریدونه مخې ته در رسیدو د افغان ځواکونو له لورې له منځه وړل سوي دي. د امنیا قومندانۍ ویاند احمد خان سیرت وایي وسلوالو غوښتل چې د یو هموي ټانک په واسطه د دغه ولسوالۍ د نظرخان سیمې پر امنیتي پوسته برید وکړي له منځه وړل سوی دی. سیرت زیاتوي یوه دا نصراچه موټر هم چې چاودیدونکي مواد پکې ځای پر ځای سوي وو غوښتل یې چې د ګیلان ولسوالۍ پر کوم امنیتي پوسته برید وکړي له منځه وړل سوی ده. د ده په خبره په دغه دواړو پیښو کې له موټر چلوونکو پرته چا ته زیان نه دی اوښتی.
ومردل چې په غزنی ولایت کې د طالبانو په یوه برید کې امنیتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. 2:30 بجې دي د مخکښو ښځو پروګرام په څو شیبو کې پیلیږي. تر هغه مخکې له فریبا ظاهر نه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
په افغانستان کې د استرالیا ځنګړو ځواکونو لخوا د ترسره شوی جنگي جنایتونو د اداو پاړه د وی څلور کلنې چیرنې نتیجه هغه اداوي ثابتوي چې دغه ځواکونو په جګړو کې نه دیش بندیان او ولسی وګړي په غیر قانوني ډول وژل دي. د جرمني د ډي پی خبري اژانس راپور لمخې د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درستیز انګس کامبل نن پنځم به د چیرنې د راپور خبرېدو د مخه د استرالیا ځواکونو لخوا د ناوړه کړنو په خاطر د افغانستان خلکو بخښنه غوښته ده. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز ولایت کې د هوان د لګیدو له کبله د اوو ملکي وګړو د وژل کېدو خبر ورکړی. د دغه وزارت په ویلامې کې راغلی چې د هوان تیر شپه د ګلتپی ولسوالۍ په تلاوکا سیمه کې د طالبانو لخوا توغول سوی. د ویلامې په خبره په وژل سوي کې ښځې او ماشومان هم ستو زیاتوي چې شپږ نور ملکي کسان ټپیان سوي دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا په ویلامې کې ویلي چې د هوان په خپله د حکومتي ځواکونو لخوا توغول سوی دي. د نورستان ولایت د کلیو پراختیا او بیارغونی چارو رئیس د دوو نور ملګرو سره په کونړ ولایت کې وسلوالو کسانو تشتولی دی. د نورستان د ولی ویان محمد سعید مومند ازادي راډیو ته ویل چې تیر مازدیګر 3 بجې د نورستان د کلیو پراختیا او بیارغونی چارو رئیس سید معصوم سعیدی له کونړ څخه پارون تر روانو چې د چپی درې ولسوالۍ اړوند سیمو کې ناپیژاندو وسلوالو نیولای دی. د دې پیښې مسؤلیت روس چا نه دی منلی. د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر باراک اوباما په خپل نوي کتاب کې د روسیې پر ولسمشر ولادمیر پوتین سخت انتقاد کړی او هغه د جنایتکارانو له ډلې جوړ دی او حکومت مشر بللی. کرملین تر اوسه د اوباما د دغه انتقاد په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغي له امله د مړ شویو شمیر پرون چهارشنبې له 2,500 واوښت او د 8,000 کسانو په بستر کېدو سره هم یو نوی ریکارډینګ شو.
مخکخه خزی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هله د چي ټول به روغ جوړ او خوشاله وي او د خبرونه تر پایه پورې را سره پاتې شي. لکه څنګه چې زمګ همکار تاسو ته ویلي موږ سره په خبرونه کې د ننګرهار په هنتون یو استاده کرشمه نظیمی ایمیل مننه ده. اغلی نظیمی زمګ اوري؟
بله اورم.
سلامونه خبرونه ته خره غلاست.
وعليكم السلام. زما سلامونه هم تاسو او د ازادي رادیو د مخکخه خبرونه ټول درو مننه او اوریدونکو ته
بلې ډېره زیاته مننه. اغلی نظیمی په سر کې د خپرونې د قانون سره سم که تاسو خپل ځان اوریدونکو ته د سې په لنډو کې ور وپیژنئ.
سمه ده مننه. نوم مې کرشمه نظیمی ده. د ننګرهار ولایت د روداټ ولسوالۍ اصلي اوسېدونکی ما او فعلاً خپله په ننګرهار پوهنتون په کمپاس کې البته درونټا کې اوسېږم. طالبان په وخت کې کړي البته کورنۍ او ښوونځیو کې چې ډیسیجن کمیټې لخوا نه جوړ شوي وو سمپونه او ښوونځی لیسه مې د ننګرهار ولایت دیز مریم لیسه چې پای ته رسولې ده او بیا په 2018 کال کې ننګرهار پوهنتون انجینیری پوهنتون مې پیل کړی. البته شپږ اتیا هم چې کانکور ورکړی فارغه شوی د مکتب نه په اووه اتیا کې د ننګرهار پوهنتون انجینیری پوهنځی مې پیل او په 2019 کال کې د سیول انجینیری څانګې څخه فارغه شوی یم. البته بیرته د همدې کال په پای کې ننګرهار پوهنتون په سیول انجینری ډیپارټمنټ کې د استاد په صفت مې خپل دنده پیل کړې ده او بل اخره دوه کاله وروسته مې د جاپان د پیس سکالرشپ په ترلاسه کولو سره وکولای شو خپله ماستري پیل کړم په 1490 کې جاپان کې وم او خپل ماستري مې د جاپان اوکیناوا ښار ریکیوس پوهنتون کې د زلزلې په برخه کې پای ته رسولې ده او اوس بیرته خپل وظیفې ته ادامه ورکوم.
بله ډیره زیاته مننه اغلی نظیمی چې خپل ځان مو اوریدونکو ته ور وپیژندو. تاسو ویلې چې تاسو ابتدایي زده کړې د طالبانو په وخت کې کړې دي، لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده د طالبان په وخت کې مکتبونه په ډاګه بند وو، خو که تاسو راته لږ معلومات راکوي چې څنګه په تاسو باندې د چا پېښه ونه شوله او تاسو وتوانېدی چې ابتدایي زده کړې هلته ترسره کړئ؟
ستونزې خو وي، البته زما افغانستان شرایط دي چې پیل څخه نیولې د ابتدایي زده کړو سره نیولې تر ماستری پروګرام پورې ستونزو سره مخ شوې یم. خو تاسو د ابتدایي زده کړې په هکله وپوښتل، په هغې وخت کې لویه ستونزه همدا وه چې د نجونو په وړاندې یا د نجونو پر مخ باندې ښوونځي بند وو. په هغې وخت کې خوشبختانه د سویډن کمیټې له خوا نه ځینې صنفونه په کورونو کې تر شپږم صنفه پورې اجازه وه چې په کورونو کې جوړ شي، او هغه وړې نجونې چې عمرونه یې کم دي تر شپږم ټولګی پورې بل کولی شو. موږ هم خوشبختانه د همدغې صنفونو د درس څخه مستفید شو او په ننګرهار پوهنتون په کمپاس کې خپله دلته اکثرو استادانو دا چې د اکثرو استادانو مېرمنې باسواده وي، نو صنفونه ډېر خوشبختانه، او ما هم په هغې وخت کې دې صنفونو کې زده کړې وکړلې. البته څه په کور کې مې درس ویلې، څه په مکتب کې، او په کم وخت کې مې وکولی چې هغه شپږم صنف مکمل کړم، ځکه ویره دا وه چې نن به بندېږي که سبا به بندېږي. نو په همدې خاطر اول او دویم صنف مې ولوست، بیا په کور کې مې درس ولوسته، درېم مې پرېښوده، څلورم صنف مې شروع کړم.
بله،
او په همدې ترتیب سره بیا خپل د درسونو ته مې ادامه ورکړه، او د شپږم صنف پای سره سم د طالبانو رژیم له منځه لاړه، او د نوي رژیم په راتګ سره په دولتي ښوونځي کې.
بله، لکه څنګه چې ټولو داسې فکر کاوه چې نور به ښځې او نجونې مکتب ته نشي تلی، تاسو څنګه په دغه حالت کې څنګه هیله درلودله مکتب ته چې تاسو مکتب ته لاړ شئ یا درس ته ادامه ورکوئ؟ ځکه چې دا خو تاسو ته حتمي او ضروري خبره وه، یعنې تاسو ته معلومه وه چې تر دې یعنې تر شپږم صنف به زیاتې زده کړې ونه کړئ، نو یعنې تاسو ته کومه هیله وه؟
هیله په زړه کې مې وه، خو داسې د غمې ما ته معجزه ښکاري چې زه اوس خپلې زده کړې او د هغې وخت ارمان سره مقایسه کوم، نو ما ته دغه د زما زده کړې دغه کچې چې ده دا ما ته یوه معجزه ښکاري چې زما ژوند کې واقع شوې ده. ځکه هغه وخت زما یادېږي د جوزه میاشت وه، زمونږ امتحانونه وو، نو ما ټوله ورځ په ځان سره دا فکر کاوه چې زمونږ دا امتحانونه به خلاصېږي، موږ په دوم صنف کې وو، دا چې د نړیوالو خبرونو نه او دغه نه لسلري وو دومره نه پوهېدلو چې دنیا کې به څه پېښېږي او افغانستان کې به په راتلونکي کې څه پېښېږي. خو زما لکه په ټوله ورځې به ځان سره به مې همدا سوچ کوو چې څنګه به دا امتحانونه خلاصېږي او نور به مکتب ته نه ځم، نور به ښوونځي ته کاش زمونږ دا ښوونځی ته نه هم حد اقل تر نه هم صنفه پورې شي دا وسطه پورې شي. نو همدا و چې کله د سنبلې میاشت وه، د سنبلې میاشت کې د سپتمبر یو لسم پیښه رامنځته شوه، د هغې پیښې څخه وروسته حالات بدل شو، او د جدې میاشتې زما یادېږي چې موږ بېرته د کلي نه راغلو خپل کور ته، البته درونټې کې چې اوسېدلو او ښوونځی هم شروع کړو. نو دا زما لپاره داسې یو معجزه وه چې زما ژوند کې واخېستې وه، او زما هېڅ وخت نه هېرېږي هغه وخت سوچونه چې زه شپږم سم د کلنۍ ازموینې په مهال زما وویل چې زمونږ ښوونځی به نور خلاصېږي او زه به نور ښوونځي ته نه ځم.
بله، تاسو د انجینری د پانځه نه فارغ شوی یاست، دا راته وایست چې څنګه مو انجینری انتخاب کړل، دا ستاسو غوښتنه وه، ستاسو خپل انتخاب وو، د کورنۍ لخوا غوښتنه وه، که نه ستاسو نمرې هم دې ته برابرې وي؟
نه، انجینری هم زما یو د خوب خیال څخه و، دا چې زه په ښوونځي کې وم، نو د ښوونځي د دوران نه زما فزیک و ریاضي او کیمیا دا مضامینو سره ډېره علاقه وه. که څه هم هغې وخت نوي ښوونځي شروع شوي وو، داسې مسلکي استادان موږ نه درلودل، مګر ما بیا هم د خپلې علاقې په بنیاد باندې کورسونه هم نه وو چې زه کورسونو ته لاړه شم، خو هغه خپله خاصه علاقه مې چې د دې مضمونونو سره وه، نو ځان سره به مې درس ویلې، نورو ته به مې خپل د ګاونډیانو ماشومانو ته هم صنفیانو ته به مې درس ویل، هغه درس ورکولو ته چې هغو سره په ما درس کار کوو ریاضي کې یا نور فزیک او هندسې مضمون کې، همدا وو چې خپله به مې علاقه به مې لا زیاتېدله. بیا دوه نور دلیله وو، یو دا وو چې زما خپل مشر ورور مې انجینری ښوونځي کې هغې وخت کې چې زه لسم یولسم دولسم سم شو ما، نو زما مشر ورور انجینری ښوونځي، ما د هغې نوتونه لیدل، د اول سمتونه البته اول او دویم
بلکې
کوریازي درسونه به مې چې کېده علاقه مې لا زیاتېدله. دویم دا چې د طالبانو په دوران کې داسې زما پلار خپله ننګرهار پوهنتون کې ویترنری پوهنتون کې استاد دی، نو د طالبانو په وخت کې د استادانو معاشونه یا نه وو، که وو هم ډېر ناچیزه وو، نو ځکه استادانو ځان ته بدیل لارې د هغه خپل ژوند د تېرولو په خاطر انتخاب کړې وې، چې یو د دې نه چې اکثر استادان پکې مصروف او د پوهنتون ځینې ساړې ځمکې وې چې هغه یې آبادې کړې وې او د هغه یې کرل او دېقاني کوله. زه هم خپله پلار سره به مې په دغې برخه کې کومک کوو، مرسته به مې کول چې زمونږ ځینې پتی وو د انجینری پوهنځي سره څنګ کې، نو ما به چې کله د انجینری پوهنځي محصلین لیدل، هماغه ماشوم ټوله به زما ذهن کې دا ګرځېدله چې د ځمکې پر مخ بختور انسانان دوی دي چې دوی انجینری پوهنځي لولي او دلته راغلي دي، درس لولي او دوی د دې ټولنې راتلونکي انجینران دي. نو دا زما په ذهن کې د هغې وخت نه یو علاقه وه چې راپیدا شوه، او بیا مې خپل انتخاب وو البته، خپله خوښه، که څه هم کورنۍ یو څه ممانعت کوو د ټولنې د شرایطو په خاطر باندې،
تاسو خپله په دې برخه کې اوس کار کړی دی، یعنی سیول انجینری کې مو کله کار هم کړی؟
عملی ساحه کې مې کار نه کړی، صرف یو شپږ میاشتې انټرنشپ وو چې دفتر ته به زه ورتللم، نور عملی ساحه کې مې کار نه کړی پرته د استادۍ څخه.
بله، او دغه رشته د ښځو لپاره اوس مهال څومره اړینه بولئ؟
شخصا د افغانستان لپاره هر څوک که ښځې دي که نارینه دي، د دې ټولو هر مسلک کې زه ضرورت بولم د دوی، خو د تکړه کسانو، هغه کسان تکړه موږ څه وخت چا ته موږ تکړه ویلی شو، او څوک یو مسلک کې تکړه شخص یا بریالی شخص کېدلی شي، هغه څوک چې مسلک سره یا یوې رشتې سره علاقه ولري، د زړه نه مینه ولري، نو هر څوک یو مسلک سره یا رشتې سره د زړه نه مینه ولري، علاقه ولري، هغه که هر مسلک وي هغه ولولي، راتلونکي کې زموږ ټولنه هغې ته ضرورت لري، هغه که د نارینه وي که ښځینه وي، انجینري برخه یې، اقتصاد دی، طب دی، تعلیم تربیه ده، کمپیوټر ساینس دی، که په هره برخه کې زه هغې ته د افغانستان په هغې برخه کې د افغانستان ضرورت بولم، خصوصا د ښځو ډېر زیات، ځکه موږ ښځې په لوړو زده کړو کې یا په لوړو زده کړو سنبالې مېرمنې موږ ډېرې کمې لرو، نو انجینری پوهنځي کې بله زه دا د ښځو لپاره ډېر ښه مسلک بولم، که چېرته د هغوی علاقه او استعداد ولري.
اغلی نازیمی، تاسو د جاپان هیواد راته وایاست چې څه ډول، یعنی کوي وخزه زی حالت بهرنیو هیوادونو ته، نه یوازې جاپان ته، ټولو بهرنیو هیوادونو ته، ایو افغانه خزه زی او حالت ماستری کوي، دا راته وایاست چې دا دی ټولنې د خزو لپاره څومره پرمختګ دی او حالت څه آسانتیا وشته، یعنی د خلکو د ذهنونو سره سم حالت آسانتیا وی دی کنه، تاسو لګد ریپاړه راته وایست
بهرنیو ټولنه کې یا په بهر کې زده کړې د مېرمنو لپاره، البته په دې برخه کې ما یو مقاله د وو ونیزه په نوم باندې یو ونیزه باندې کار کې چاپېدله لیکلې وه، په دې برخه کې موږ هغه څوک سفر نه دی کړی په دې کې معمولا منفي نظریات لري، هغه څه چې زما تجربه ده په جاپان کې، البته ما امریکا ته هم دوه ځله سفر کړی دی، خو هغه لنډمهاله سفرونه وو. او جاپان کې چې تقریبا دوه نیم کاله مالته تیر کړ، اوږد مهاله سفر وو. زه یې د دې په نسبت کې افغانستان کې د یو ولایت نه بل ولایت ته یوه مېرمنه مسافره کېږي یا زده کړو لپاره ځي، زه دا ډېر ته غوره بولم چې دا د یو بهرني ملک کې لاړ شي په اوس حالت، ځکه د افغانستان شرایط دومره امنیتي لحاظ ښه نه دي. او په بهرنیو په حقیقت کې البته د ښځو لپاره ډېر خاص احترام موجود دی، او د ټول د ژوند سهولتونه پوهنتونونو کې په هر ځای کې، یعنی زما په نظر هلته هیڅ مشکل نشته د ښځو لپاره. او ګټې ډېر دي، یعنې دا د ستونزو دغه ده چې هلته هیڅ کومه ستونزه موجوده نه ده. که چېرته موږ خپله لور قوي ته تربیه کړو د ماشومتوب نه، او هغه په دې باور ولرو چې دا یوازې ژوند کولی شي، ځکه موږ معمولا په کورنیو باندې تکیه یو، او دا هم خلغه لري، خواله لري، هم منفي اغېزه لري د اولادونو د راتلونکي لپاره. موږ د ماشومتوب نه خپل اولادونه قوي تربیه کړو، په خپل ځان متکي تربیه کړو، نو دوی هیڅ په بهرني هیواد کې د زده کړو په مهال هیڅ کومې ستونزې سره دوی نه شي مخامخ کېدلی. او که چېرته لا د دوی دغه په ځان تکیه کېدلو دغه خاصیت لا غښتلی کېږي، ځکه هلته دوی مجبوره دي چې د خپل ځان لپاره هغه مالی امکانات چې دي هغه د خپل ځان لپاره، یا د کور مسؤلیت، د خپل ځان مسؤلیت، د زده کړو مسؤلیت، کوم چې په افغانستان کې اکثره فامیلونه یې اخلي د اولادونو لپاره، هغه دی په خپله اخلي د راتلونکي لپاره یو قوي او په ځان متکي انسان روزل کېږي. نو دا زما په نظر یوه غټه مثبته اغیزه ده، یا ګټه ده.
بله اغلی نظیمه، تاسې اوس مهال استاد یاستی، دا راته ووایاست چې په ننګرهار ولایت کې محصلین نجونې څومره ستاسې پښتون باندې یا د نورو استادانو پښتون باندې اوس مهال ډاډه دي؟ دا غوی د ډاډ کرا ته ووایاست.
دا معلومه خبره ده. اول زه خپل تجربه وایم، چې کله ما غوښتل د کانکور امتحان لارې نه انجینری کولای انتخاب کړم، زما د پلار یا زما د کورنۍ دا دلیل و د نوې لو چې هغه نو غوښتل چې دا پانځه، ځکه هلته هیڅ بله ماسله نه وه، هیڅ کومه خزینه استاد نه وه، نو وایي دا په پانځه انتخاب کړه چې هلته د خل یا خزینه ماسلینې او یا هم یو خزینه استاد وي په هغې پانځه کې. نو دا د خزینه استاد موجودیت یا شتون په یو پانځه کې، په پوهنتون کې، بیا په یو پانځه کې او په ډیپارټمنټ کې، دا د نورو ښځو لپاره د ډیره د ډاډ فضا رامنځته کوي، چې هغوی وکولی شي په ډاډه زړه باندې، ځکه هره مرحله یا هره برخه د ژوند کې د حتمن د ځینو ستونزو سره مخ کېدونکې ده. نو دغه محصلین یا ښځینه محصلینې که چېرته په دې وګوري چې نورې ښځینه استادانې یا نه یوازې استادانې بلکې د ښځینه محصلینو زیاتوالی، دا د نورو زیاتو خزینه ماسیلینو یا خویندو د تشویق سبب ګرځي چې ترڅو پوهنتونونو ته راشي او په ډاډه زړه باندې خپلې زده کړې ترسره کړي. او زه عملا ګورم ډېرې نجونې زمونږ هغه وخت کې زه نوې استاده شوم، زمونږ په پوهنځي کې یا د انجینري ننګرهار پوهنتون انجینري پوهنځي کې یوه نجلۍ وه، اوس الحمدلله موږ تر څلوېښتو نجونې ماسیلین نجونې لرو، او د دوی اکثره چې راځي نو هغه چې زه لیدلې یم یا پېژندلې یم یا زما په اړه یې اورېدلې دي، نو دا یې ویلي دي چې موږ ستا په ډاډ باندې راغلي یو، یا دا چې ستاسو هسته دلته ځکه موږ دا پوهنځی انتخاب کړی. نو دا زما لپاره ډېر د خوشحالۍ کېدي چې ځکه لاز محصلینو نه داسې کوم پیغام اورم.
بله ډېر ښه، یو اورېدونکی به راواخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله.
مهرباني وکړئ نوم مو څه دی او د کوم ځینې ماړی کنیولې؟
محمد رفیق جبارخیل مې د کابل نه تماس نیولې د خور نه پښتنه.
ډیر مهرباني وکړئ جبارخیل صاحب، مهرباني.
دا فوټبال د خور نه دا پښتنه کوم، اول خو ډیر په احترام او ډیر خوشاله شوم چې دا چې زمونږ فاینډ په ټولنه کې شته، چې د وزایي کې یو د تعلیمونه کې یو د ما سره کې چې بوله رسیږي، دا د موږ ملک لپاره زمونږ ډیر او صبح ته ټولنه زده ده فخر ځای.
بله
دنه دا پښتنه کوم دی خور نه دا پښتنه کوم چې ته جاپان ته تللی ما سره یې لپاره هلته خو انګلیسي ژبه نشته او جاپاني ژبه ده تا څه مشکلات نه وو
بله بله ډیره زیاته مننه اغلی نظیمې تاسې زموږ د ورور پوښتنه واورېدله
بله ما پوښتنه واورېدله د ژبې په اړه
مهرباني
په جاپان کې اکثره پوهنتونونه دي چې هغوی انګلیسي په ځینو رشتو کې انګلیسي برنامې لري جاپاني ژبه په ابتدایي کچه لازمه ده چې څوک زده کړي ځکه خپل هغه د ژوند روزمره ضرورتونه باید پوره کړي که موټر سودا اخلي یا مثلا په موټر کې یو ځینې بدلی ته ځي ټیکسی نیسي نو د روزمره ضرورتونو د رفع کولو په خاطر په یو ابتدایي لیول باندې سناسه ضرور ده چې جاپاني ژبه زده شي خو زده کړې زمونږ هلته په انګلیسي ژبه وي ځکه هلته شته دی داسې برنامې شته پروګرامونه په پوهنتونونو کې شته چې خاص د
بهرنیو محصلینو لپاره دی او هغه هم په انګلیسي ژبه باندې. بله، اغلی نظیمی، دا راته ووایاست چې د استادۍ سربیره د یعنی د استادۍ تر څنګ نور مدني فعالیتونه تاسې کوئ یا اړینه نه بولئ؟ اړینه خو ډېره زیاته ده،
ضرورت خو زمونږ ټولنه وروسته پاتې ټولنه ده او ډېر زیات جنگ ځپلې ده او لای هم جنگ ځپي نو موږ ډېر زیات کار ته ضرورت لرو. نه یوازې زه دا د هر یو لوستې ځوان مسؤلیت بولم چې د خپلې رسمي دندې تر څنګ دوی د ټولنې ته اضافي دعوت طلبانه رضاکارانه کارونه ترسره کړي خو دوی واقعا غواړي ټولنې پرمختګ وکړي په ټولنه کې دوی بدلون رامنځته کړي نو دوی باید زیات کار وکړي. بدبختانه موږ د رضاکارانه کارونو یا په دې رضاکارانه کار باندې زموږ عقیده ډېره ضعیفه ده. زه خپله بې باور لرم او د خپل وس مطابق او د امکان تر حده مې څه ناڅه کړي دي
تام کافی نه دي زما په نظر خو بیا خپل هڅه کوم چې په دې برخه کې کار. بله، او پراتلونکو کې څنګه یعنی غواړي چې همیشه استاد پاتې شي کنه غواړي چې نور شخصي کاروبار یا هم تر دې نور د سې ځایونو کې وظیفه ونیسي چې هلته یعنی امتیازات ډیر وي؟
نه، استاد زما علاقه ده، ما شوم ته په ماته سمخ واضح کړی چې انجینری سره زما علاقه وه. دا دوه برخو سره البته یو دوه مسلکونه، یو انجینری تر څنګ یو استادي، ځکه زه لا کوچنی وم چې ما خپل ګاونډیانو ماشومانو ته خپلو کسانو ورونو ته درس ورکوم. مثلا زه په پنځم کې وم، ما د څلورم سم ملګرو ته درس ورکړی خپل. زه په شپږم کې وم، د پنځم ته مې ورکړی یا بېرته د شپږم سم ته مې ورکړی. نو دا هغې وخت نه دغه د استادۍ یا د معلمۍ د تدریس ورکولو د درس ورکولو علاقه زما په وجود کې پیدا شوې ده. نو زما په نظر ته چې څومره ځان پېژنم، فکر کوم د عمر تر پایه پورې به زه د استادۍ دنده، دا مقدسه دنده، که خدای پاک ماته توان او طاقت راکړې زه به یې نه پرېږدم، یعنې زه بلې دندې لپاره به یې نه پرېږدم. خو که تر څنګ یې زه دې تر څنګ د بلکم داسې د خیر کار ټولنې ته کولی شم، هغه به اسمان کومه. خو داسې نه چې د امتیاز د امتیاز په خاطر، د مالي امتیاز د ترلاسه کولو په خاطر به زه د استادۍ دنده پرېږدم او زه به.
بله، موږ په بل خبرونه کې نیمه نړۍ خبرونه کې په یو گزارش کار کړو چې په هغې کې نجونو شکایتونه کړي وو له ښځینه استادانو نه، البته په مکاتبو کې چې دوی ورسره ښه سلوک یا ښه برخورد نه کوي. دا راته ووایاست چې ښه سلوک، ښه برخورد د استادانو لخوا د پوهنتون له نجونو سره څومره اړین دی، یعنی دوی دپاره هم باید استاده لکه مور داسې مهربانه وي؟
بله، زما په نظر استاد باید د مور نه زیاته په امکان ولري باید مهربان اوسي. ځکه استادان د شاګردانو رول ماډل دي، دوی معمولا خپل استادان تعقیبوي. استاد باید په خپل کردار کې هغه که د محصل سره وي او هغه که د محصل نه بهر د ټولنه کې د بل کوم غړي سره وي، دا باید ډېر محتاطانه او ډېر مهربانه کردار وي. ځکه استاد هرې ټولنې یو نمونه کسي او زیات خلک هغه تعقیبوي، د هغې لار تعقیبوي. نو زما پیغام استادانو ته دا دی چې دوی د لطفاً محصلینو سره په مینه، په مهربانۍ او په شفقت سره برخورد ولري، ترڅو موږ په ټولنه کې راتلونکی نسل هم د مینې او د مینې او مهربانۍ نسل وو او منګه د مینې نسل ته ضرورت لرو. منګه زمونږ وطن داسې خلکو ته ضرورت لري چې هغه وطن سره مینه وکړي، د وطن د خلکو سره مینه وکړي. نو دا ډیره مهمه ده زما په نظر کې. یو مور مهربانه نه اوسي دومره په ټولنه اغیزه نشته، خو که چېرته یو استاد نه مهربانه یا د محصلینو سره په مهربانه سلوک ونه لري، نو دا به په ټولنه ډیره منفي اغیزه ولري. ډیرې ښځینه محصلینې په دې اعتماد راځي، یعنی زمونږ په اعتماد راځي چې دلته ښځینه استادان شته، موږ راشو د ستونزو د درلودلو په صورت کې یو څوک شته چې زمونږ لاسنیوی وکړي او په ډاډه زړه موږ هغې ته خپله ستونزه وویلی شي. نو که چېرته دغه د ډاډ کلی موږ د محصلینو څخه نړو او دغه لاسنیوی موږ د محصلینو څخه اخلو، نو هغوی به یو دا چې نا امیده کېږي، بل دا دی چې دوی به مجبورېږي ممکن نارینو ته یا داسې چا ته به دوی پناه ور وړي، داسې چانه به مرسته غواړي چې هغه ممکن دوی سره په صحیح شکل سره مرسته وشي کړلی یا ونه شي ورته. نو زما په نظر دا ډېره غلطه خبره ده چې ښځینه استادانې د ښځینه محصلینو سره ښه سلوک ونه کړي یا ښه چلند ونه کړي. دوی باید همیشه دوی سره مهربانه سلوک ولري او
بله ډیره زیاته مننه. یو بل اوریدونکی به هم راوخلو چی څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سهرلی جوړې بخیر.
په خیر اوسې. ستاسو نوم څه دی؟
اوزمی بیبی. سلامونه کوم.
وعلیکم السلام.
راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته ستاسو درنې مېلمنۍ ته سلامونه.
وعلیکم السلام. ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه مړی کنیولې؟
اوزمی بیبی پښتون یم، له جوزجان.
پښتون صاحب مهرباني وکړئ.
زما نظر خدا دی چې وطن دا خور وطن زما په ډیرو تکالیفو باندې دا خوشبخته ده چې تر دغه اندازې را رسېدلې ده چې نن یې پایده د وطن یا د افغانستان وښودو ته رسېږي. دا خوشبخته ده. کشکې هر څوک دغه شي، هره خور دغه شي تعلیم وکړي، تعلیم او تعلم وکړي، د دې پر قدم باندې قدم کښېږدي
چې
د بل د وژو بار نه وي، د کور د کورنۍ د وژو بار نه وي. نو دا به ښه خبره وي. ستاسو مېلمنۍ اوس یم پوښتنه دا ده چې درس وایي په ننګرهار کښې چې ته استاذي کوې، تنها د ننګرهار نجونې ستاسو سره درس وایي که د نورو ولایتو نجونې هم شته؟ او بل داسې یو شرایط راغلي دي چې څوک خپل خوله نه شي خلاصولی، هېڅوک خپل ځان محفوظ نه ګڼي، د دې د امنیت چاره څنګه ده؟ ځان په ننګرهار کښې هلته محفوظ ګڼي، واقعا موږ نارینه خپل ځان محفوظ نه شو ګڼلی، دا څنګه ده د امنیت دیګا څخه؟
بله ډېره زیاته مننه قاري صاحب پښتون، مهرباني وکړئ. اغلې نظیمې،
دا پوهنتون یو ملي پوهنتون دی، دولتي ملي دولتي پوهنتون دی. د افغانستان په کچه په دې کښې دا چې د ټولو ولایتونو محصلین شته، هم ښځینه هم نارینه. نو دلته یوازې یو د ننګرهار ولایت نه، بلکې د افغانستان د ټولو ولایتونو څخه هم نجونې هم نارینه محصلینې شته. او د امنیت لحاظه افغانستان په هېڅ ځای کښې په هېڅ نقطه کښې زما په نظر محفوظ نه دی. خو زموږ لپاره لازمه دا نه ده چې موږ دې ځان ته ذهني فشار راوړو، ځکه کومه ګټه نه لري. نو په دې لحاظ باندې په خپله ننګرهار کښې همداسې چې د افغانستان په نورو ولایتونو کښې هغه ولو که کابل دی که نور مرکزي ولایتونه دي، یو ډول امنیت دی او حالات یو ډول دي. هره لحظه موږ دا فکر کوو چې کېدلی شي دلته یوه پېښه رامنځته شي. هلته ځینې وخت زه خپله سره دی چې زما په نظر دا صحیح کار نه دی، خو داسې فکر کوم چې په لاره روان یم، کېدلی شي د شا له خوا نه زه ووهلشم، ځکه زه هر ځای ته چې ځم یا یوازې ځم یا مثلا شخصي ضرورتونه رفع کولو لپاره یا د خپلې دندې لپاره، ځینې وخت داسې ویره موجوده وي. ځکه اوس د کابل پوهنتون پېښه رامنځته شوه او دا په پوهنتونونه نه پوهنتونونه د دې پېښو څخه مستثنا دي، نه کوم بله اداره بدبختانه. نو دا حالات په ټولو ځایونو کښې موجود دي او د ټولو افغانانو سره شته دی. خو موږ ته لازمه ده چې کوشش دا وکړو چې خپل فوکس په خپل کار باندې وکړو، په خپلې دندې وکړو او ځان ته ذهني فشار رامنځته نه کړو.
بله ډیره زیاته مننه اغلې نظیمې له تاسې نه. هم درنو اوریدونکو، د مخکښې ښځې د دې اونۍ خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا او بلې خپرونې تاسې په مهربانه څښتن سپارم. الله مو مل شه.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو
امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یالا یان کی چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه شبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.